السلام علیکم په پښتونخوا کې د غرمې یو بجې د تاسې مشال رادیو اوري روانه یو ساعت خبرونه چې تر دوو دوام کوي بیلابیل خبری رپورټونه درته پکې لرو او د خبری رپورټونو تر څنګ درته اقتصادي اونیز خبرونه هم لرو خو تر هر څه د مخدد سات خبرونه اورو چې خبرونه درته ګلایز وړاندې کوي
لومبه دا مهم خبرونو سرټکی امریکا وایي چې د افغانستان شخړې سیاسي حل غواړي چې طالبانو سره خبري اترې وشي د پاکستان فوج مشر جنرال پرویز اشفاق پرویز کانی وایي چې قبایل خپل ذمہواری وپیژني نو فوج به بیرکونو تستانی شي او امریکای ترکی پولیس رنځدي د شام ځواکونو پر ځای کولو اندېښنه څرګندې کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د امریکای بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې امریکایي چارواکي د افغانستان شخړې سیاسي حل راوستل غواړي چې اخري نتیجې به طالبانو سره خبرې ترې وي واشنگټن کې د سینټ د بهرنو چارو کمیټې غونډې ته وینا کې میرمن کلینټن وویل
History tells us that a combination of military pressure
میرمن کلینټن وایي تاریخ موږ ته ښایي چې د فوزي فشار سره سره اقتصادي موقع سیاسي او سفارتي بهیر له ټولو غوره لار ده چې ورپکې توپ ختم کړي میرمن کلینټن زیاته کړه چې یاغي ډالو سره خبرې کول غوره خبره نه ده خو دا ضروری ده چې ورپکې توپ ختم کړي دوی وایي چې پاکستان کې د ترهګرو پټن ځای نه د قبولولو وړ نه دي چې په امریکایي ځواکونو د دې ځای نه پرې بریدونه کیږي او پاکستان ته په دې اړه ویلي هم دي میرمن کلینټن له پاکستان سره د اړیکو په اړه زیاته کړه چې امریکا له پاکستان سره اړیکې څومره هم کړکېچنی یا مشکلې وي خو ختمول یې نه غواړي فرانس او سلووینیا د افغانستان څخه د ځواکونو د بيستلو اعلان کړی دی دا اعلان دوړو هیوادونو د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د 2012 کال د سپتمبر میاشت پورې د 30,000 ځواکونو د بيستلو د خبري رسټو کړی دی د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی وای چې امریکا په شان د افغانستان څخه به ځواکونه وباسي او پرمختلون کې عمل به پیلوي د فرانس په شان سلووینیا هم د افغانستان د ځواکونو د بيستلو اعلان کړی دی دا وخت سلووینیا په افغانستان کې یو کم نوی فوجیان لري چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا ولسمشر اوباما د تقریر هرکلی کړی دی خو طالبانو دا اعلان رد کړی دی او د جګړې جاری ساتلو ژمنه کړی ده د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وایي چې کله قبایل د سیمې ذمہواری ترلاسه کړي نو فوج به بیرکونو تستانی شي دا خبره د فوج مشر جنرال کانی د سویلي وزیرستان هډکوارټر وانه د دورې پر مهال وکړه د کانی له وزیر قبایلو سره د جرګې په اړه ملک حفیظ الله د مشال ریډیو خبریال ته وویل
و کومي جرګه چې دلته مایدین وی د وزیرو قبایلو هغه ته خطاب هم کړو په خطاب کې دا ورته وویل کله قبایل په خپل دا ذمہ ورتي د امن او د علاقې د ساتلو د سنبال کړي مونږ خپل بیرکو ته واپس دي دا بالکل په ډګه باندې و جرګې مخامخ ویل
کزرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د برتانی بهرانو چارو وزیر ویلیام هیګ وای چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر قرباني ورکړي دي او د هیواد سره به مرستي جاري ساتي اسلام آباد کې د پاکستان د بهرانو چارو وزیر هینا ربانی کر سره په ګډ خبري غونډه کې ویلیام هیګ ویل چې برتانیا پاکستان سره د اوګدې مودي او خي اړیکې غواړي هیګ زیاده کړه چې د پاکستان سره به اقتصادي اړیکې نور هم پراخ کړي په دې موقع د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر وویل چې دواړه هیوادونه د تجارتي اړیکې پراخولو باندې سلا شوي دي او پاکستان غواړي چې د اروپایي ټولنې سره آزاد تجارت معاهده لاسلیک کړي د امریکای خار سیاتل کې دوه کسان د فوزیانو د روزنې په مرکز د بریت کولو په تور نیول شوي دي چارواکي وای خکاری داسې دواړه کسان د 2009 کال د ټکساس فورت هود پیخي رستو اسلام قبول کړي وو او په فورت وود کې د یو امریکایي مسلمان فوزي چې خپل د 10 ملګری په ډز وجلی وو نه متاثر وو چارواکي وای ابو خالد عبد اللطیف چې د جوزف انټونی په نوم پیژندل کیږي او ولی مجاهد چې د فریډریک ډومینیک جونیئر په نوم پیژندل کیده سره د وسلو د چاشنبه پښپا نیول شوی وو استخباراتي ادارو ته خبرو چې دواړه کسان په فوزي مرکز د بریټ پلان درلود راپورونه وایي چې د نیول شوی کسانو القاعده یا بل ترهګر ډلې سره هیڅ قسمه اړیکی نه وي امریکای د ایران قامی هوایی شرکت په تور لیست کې شامل کړی دی. د امریکې خزانه وزارت وای چې د ایران هوایی شرکت د ډلایز وژنو د وسلو جوړولو لپاره استعمالیږي. دې ګام سره به د ایران هوایی شرکت سره تړلی په کمپنیانو بندیز ولګي. بلخوا روس په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نه د سرغړونو رپورټ خپرولو لاره نیولې ده. روس چې د چین مرسته ورته ترلاسه ده دریز لري دا رپورټ غیر مصدقه او سیاسي مقصدونه لري. په ایران ملګرو ملتونو بندیزونه لګولې دي او د راپورونو تر مخه ایران د دې بندیزونو نه سرغونه کوي. دا خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې ګلای ازر ته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې بل محاسبه شهید سره دغه سووري د پاکستان او هندستان د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ د خبرو اترو جزئیات درته وړاندې کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټر سلمان بشیر:
There were two important documents that were signed. One was the Lahore
Declaration. وای په ډیرو مهمو اسنادو باندې لاسلیکونه شوي. د قبایلی سیمو وزیرستان د امنیت په اړه د پاکستان د پوځ د مشر له څرګندونو واوري. له افغانستان نه بعد امریکایي ځواکونو د یوې ډلې د وتلو په اړه درته د خلکو نظرونه هم خبر کړو.
امو هله باندې چې د امریکایانو په وتو سره په افغانستان کې مشکلات رامنځته نشي.
کله امریکایان دغه د زرا فرسکار ټول په وزلو باسي خدا د افغانستان په پندر د حضرت ثوان باندې
د قبایلی سمی کورم ایجنسی د امن لپاره باید تازه حلو زلو ووري. دغه سیمی یو مشر
زه د انسو یو ارزي حل دی او یو دایمي حل دی. ارزي حل دا دی سمو فوري روډ کولاو کو روډ باندې خلک لوډ شي راشي تا مستقبل کې مود په ادار اهل نبرخ.
په کراچۍ کې بد سمندري غلو له خوا د یغمل شو یو کسانو د بیرته خوشا کېدو درته حال درکړو او د سیمې تازه حال هم درته لرو. دغه خبری رپورټونو تر څنګ درته اقتصادي او نيز خبرونه هم لرو. تر پای را سره اوسئ. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچه خبرې اترې پیل شوې دي چې په کې به د دواړو هیوادونو د امن او ثبات او د کشمیر په لانجه خبرې اترې کیږي. او د غراس د پاکستان د هند د بهرنیو چارو سیکرټر ویلي دي چې پاکستان او هند په ګډه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید هلې ځلې وکړي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله انیسا اجمل راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ دوه ورځني مذاکرات د تیر ورځ نه شروع شوې دي. په دې مذاکراتو کې د پاکستانی وفد مشري سیکرټری خارجه سلمان بشیر او د هند وفد مشري سیکرټری خارجه نیروپامال راو کوي. د خارجه دفتر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه دا مذاکرات به په درې مرحلو کې کیږي. د دې مذاکراتو په لومړۍ مرحله کې د دواړو هیوادونو د امن او سلامتۍ په معاملو خبرې اترې وشوې او په دویم او دریم مرحله کې به د کشمیر شخړه او د وفود ملاقاتونو په اړه به خبرې اترې کیږي. د دې مذاکراتو په اړه سیکرټری خارجه سلمان بشیر وایي چې په دې مذاکراتو کې د پاکستان او هند ترمنځ د امن او سلامتۍ په ډیرو معاملو خبرې اترې شوې دي او دا وخت د ترهګرۍ مسله د پاکستان لپاره هم د هند په شان مهمه ده. هغه زیاتوي
په دوه دستاویزاتو باندې په کم کې چې یو د لاهور د اعلامیې او بل د امن او سیکورټی په اړه د مفاهمت یو یاداښت دی په هغې لاسلیک وکړی شو. د کال 1999 د لاهور اعلامیه د پاکستان او هند د امن لپاره یو ښه لار ده. په دې مذاکراتو کې د کشمیر په اړه په خبرو اترو باندې هم پرمید یو.
په دغه موقع د هند سیکرټری خارجه نیروپاما راو وایي چې ترهګري د خطې لپاره د ټولو غټه خطره ده او د دې د مخنیوي لپاره پاکستان او هند لا په ګډه د کار کولو ضرورت دی او په دې لړ کې یو کړنلاره پکار ده. اکثر ډېری خبرې داسې وي چې د هغې له وجې دوه هیوادونه د یو بل سره نږدې راشي چې له وجې تجارت او تک کولو کې اسانتیا ترلاسه شي. زموږ ترمنځ مذاکرات په ډېر ښه ماحول کې وشو. د ترهګرې په ضد دواړه هیوادونو له یو مشترکه کړنلاره جوړول پکار ده ځکه چې دا د دواړو هیوادونو مسله ده. په دې مذاکراتو کې د اعتماد سازۍ په باب له هم ډېرې خبرې شوې دي خو د هغې په اړه دا وخت موږ مطبوعاتو ته لاس ویل نه غواړو. دواړو هیوادونو ته د امن او استحکام ګام ضرورت دی او دا وخت د مذاکرات د اعتماد سازه اړخته یو ښه ګام دی. د هند سیکرټری خارجه زیاتوي چې د هند او پاکستان د ماهرینو به یو بل سره ډیر زر ملاقاتونه کیږي او د دې ملاقاتونو لپاره به نیټې په سفارتي کچ مقرر کیږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اورید. پاکستان پوز مشر اشفاق پرویز کیانی په قبایلی سیمو ویلی دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت د راتلولو وروسته به پوز بیرته خپل سیمو ته، یعنی پوز به د سیمې پریږدي او دلته به د ترقی یا پرمختیایي کارونو پروژې پرمخ بیایي او شاوخوا به شل عربه کلداری په دغه سیمې، البته په جنوبي وزیرستان باندې لګوي. دغه څرګندونې د پاکستان د پوز مشر جنوبي وزیرستان ته د دورې پر مهال کړی دی. په دې اړه بشپړ رپورت سیلاب مسعود را کوي.
آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې په قبایلی سیمه کې امن راشي او قبایلیون د اول په سر خپل ذمہ واری سنبالي کی حکومت به بیا دلته موجوده فوجي دستې واپس ولېږدوي. جنرل اشفاق پرویز کیانی دا وینا هغه وخت وکړله چې کله دوی 13 ورځ د سویلي وزیرستان په دورې راغلي او په وانکشه یې د نوی منظور شوي کیډیټ کالج او وانانا تر سرحدي کرشه انګور اډا پورې جوړېدونکي سړک افتتاح تا کا ولا. دوی وویل چې په سیمه کې بد ترقی او خوشحالی په مختلفو منصوبو شل اربا کلدار خرچ کولای شي. مشال ریډیو د آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی د دې دورې په براک شه د سیمې د یو نوموړي مالک او خبریال حفیظ الله وزیر نه پښتنه وکړه او وی وویل
جنرل اشفاق کیانی صاحب وانه ته په دورې راغله او کله پانا ورستو چې وا کومي جرګه چې دلته امایدین وی د وزیرو قبایلو هغه ته خطاب هم کړو. په خطاب کې د ورته وویل چې د ګمزام ډیم د نوي کالنا او جنوبي وزیرستان ته باید دغه نه د بجلی رایلټي ملاو شي او بجلی به ورته ملاو شي. او دا ویل کله قبایل په خپل دا ذمہ ورته د امن او د علاقې د ساتلو دی سنبال کړي مونږ خپل بیرکو ته واپس دي. دا د بالکل په ډګه باندې و جرګې مخامخ ویل.
آرمی چیف زیاته کړه چې په کیډیټ کالج و نقشبا د طالب علمانو شمیر تر 1500 پورې رسولای شي. دوی تما سرګنده کړه چې دیوانه انګور اډا سړک د مکمل کې دو سرابا ځایی قبایلیون ته د تجارت او کاروبار نوې موقع په لاس ورشي. آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز د وانه د دورې نه د ورستو د چکملی او کوټکی سیمه ته لاړلو چرته یې چې موجود پوځیانو ته د امن په ساتلو شاباشای ورکړلو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
پښتو وایې مشال ریډیو ور.
تاسو مشال رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د پاکستان په خاوره د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته دغه هیواد تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ د امریکا سنټ ته وویل چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان کردار مهم دی او دا چې د دې حکومت ورته په دغه لړ کې خپلې هیلې په ډاګه کړې دي. نوموړي د افغانستان د مسلې په حق له هم په خپلو خبرو کې دغلته د سیاسي جوړجاړۍ په هدف طالب وسوالو سره د امریکا اړیکې اړینې او ضروري بللې دي. له د هیلری کلنټن د څرګندونو په اړه تفصیل له واشنگټن د مشال ریډیو خبريال هارون بچاره کوي.
نوموړي چې د امریکا په سنټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې لخوا د پاکستان او افغانستان ستراتیژي ته د کتنې په مخه جوړې وي استعمالي غونډې ته وینا کوله، وویل چې موږ د پاکستان لوري د ظالم افراطیت پر ضد کوټلي اقدام کولو ته سترګې پلاریو. میرمن کلنټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې د ترهګرا پیښو په خپل پاکستان بلها غیزمن کړي، د افغانستان د شخړې د هواري او په سیمه کې د یو جمهوري او سوکاله راتلونکي په خاطر د پاکستان لخوا د ریښتینې همکارۍ په خبره ټینګار وکړ. نوموړي په ډاګه کړه د امریکا د حکومت دا یقین پوښ شوی چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د موجودیت په اړه د دغه هیواد کومو جګپوړو حکومتي چارواکو ته علم نو، ولې نوموړي ته په پناه ورکولو کې د لاندنۍ درجې د افسرانو د مرستو احتمال رد نه کړ. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه چې پاکستان له اوسنیو مشکلاتو څخه راوستل د دغه هیواد د حکومتي مشرانو اساسي دنده ده، ولې هوډ څرګند کړ چې حکومت به په ماضي کې پاکستان ته د شا کولو خپلې کړې غلطۍ دوباره نه کړي. میرمن کلنټن د امریکا د سنټ کمیټې ته په خپلو څرګندونو بیانو کې افغانستان کې پیل شوې د روغې جوړې د پروسې ارزښت په پام سره ویل چې که څه هم له طالب ورپکو سره خبرو ته کېناستل د دوی لپاره یو زړه منونکي عمل نه دی، ولې دا یې ومنله چې په یاد هیواد کې د سولې او ثبات دراوستلو په مقصد دوی دغه څه کول پیل کړی دي.
We believe that a political solution that meets these conditions is possible.
موږ باور یو چې دا یو سیاسي حل چې د روغې جوړې له شرایطو سره په سمون کې وي ته رسیدل امکان لري. متحده ایالاتو په ټول افغانستان کې او د سیمې په کچه دغه هڅو ته د ملاتړ جذب کولو په موخه پراخې اړیکې ټینګې کړې، اندا چې په طالبانو کې ملوزینو سره خپل لومړني روابط ساس کړي دي. نوموړي په دغه حق له زیاته کړه چې د یو خپلواک او باثبات افغانستان او له سیمې څخه د القاعده د نوغې ویستلو په موخه سیمه ییزه طاقتونو هند، روسیې، حتی چې له ایران سره ګټورې خبرې ترې پر مخ بولې دي. د امریکا خارجه وزیر البته په طالب وسلوالو غږ وکړل چې د القاعده د مشر له انجامه په عبرت اخیستو د افغان دولت پلي کړې د روغې جوړې پروسې سره ملګری شي. په داسې حال کې چې بن لادن مړ دی او د القاعده پاتې مشرتابه تر یو غټ فشار لاندې ده، د طالبانو مخې ته پروت انتخاب اوس واضح شوی. د افغانستان د راتلونکي برخه جوړه شي او یا بیا یو ناترسه یرغل ته مخامخ شي، دوی له دغه انتخابه تیښته نشي کولی. میرمل کلنټن هم دغه راز په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په مخه پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د کوششونو ستاینه وکړه چې د دې په خبره نوموړي را روانه ونه بللې. د افغانستان، پاکستان او امریکا د استازو د یوې غونډې په ترڅ کې بعد دغه هڅو جاج واخیستل شي. په دغه لړ کې نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستاني او افغاني چارواکو لخوا ګډ سوله ییزه کمیشن جوړول او تر دا منځ یو سوداګریزه تړون لاسلیک کول د یو ستر پرمختګ په توګه یاد کړل چې په خبره د اسلام آباد او کابل خو او دوستانه اړیکو پرته د سیمې د امن ضمانت نشي ورکول کېده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال رادیو اوریل کا څنګه چې تاسو هم خبر یاست، د امریکا ولسمشر بارک اوباما اعلان وکړ چې راتلونکو یو کال کې بالا افغانستان څخه 3000 امریکایي سرتیری وویستل شي. هغه خپل ولس ته وړ مشبد وینا پر مهال وویل چې له افغانستان څخه بعد امریکایي سرتیرو ستنېدل پر راتلونکو جولای میاشت کې پیل او د روان زیږیز کال تر پای پورې به 10000 سرتیری وویستل شي. د اوباما په دې اعلان د افغانستان خلک، چارواکي او د چارو کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. دا دغه خلکو نظرونه په د مشال رادیو خبريال نقیب الاحمدونوال راغون کړي او پر بنسټ یې داسې رپورت برابر کړي.
ورمش په د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دوی به په یو کال کې نږدې 3000 امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي او دا لړۍ به په راتلونکي جولای میاشت کې پیل شي او تر 2014 کال پورې به د امریکایي عسکرو د وستلو لړۍ بشپړ شي. خو عام افغانان او د چارو کارپوهان بیا بیل بیل نظریات لري. ځینې افغانان د دې پریکړې هرکلی کوي، خو ځینې بیا اندېښنه لري چې کدا عسکر ووځي کېدای شي بیا په هیواد کې خپلمنځي جګړې پیل شي.
موږ هیله مند چې د امریکایانو په وتو سره په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي. د ملي اردو پولیسو په جوړېدلو سره به په دغه وطن کې امن راشي، ځکه افغانان داسې یو خلک دي چې هیڅکله نه غواړي خارجي ځواکونه دلته موجود وي.
په دې اخباره کې دا نظر ورکوو چې کله خارجیان افغانستان څخه ووځي دا به د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر ښه کار وي.
د امریکایان دغه 3000 نفر عسکر ټول په یو ځل وباسي، خو دا د افغانستان په 15000 تاوان باندې دي، ځکه چې د نظامي خراب رامنځته شي. د امنیت له نظره ځکه افغانستان چې د مختلفو هیوادونو څخه خطر کې دی. ایران هم په دغه بیمته کلاس لري، پاکستان هم بیمته کلاس لري، روس هم بیمته کلاس لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی هم د باراک اوباما د اعلان هرکلی وکړ او د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې اوس وخت افغان ملي پوز د دې وړتیا لري چې له ټاکل شویو سیمو د زیاتو امنیت ساتنه وکړي.
تر قسمت انتقال مسؤلیت اگر تر یک تصور باشه کم زمان با
د امنیت د انتقال مسؤلیت په برخه کې کداسي تصور وي چې د انتقال د پروسې سره یو ځای به هیڅ نه امنیت او جګړه نه کیږي، نو دا انتظار زه فکر کوم چې د اوسنیو واقعیتونو څخه چې موږ ورسره مخامخ یو مطابقت نه لري. تیارشته چې افغان امنیتی ځواکونه په ځانګړي ډول د افغانستان ملي پوز د بهرنیو ځواکونو ځای ناستی شي او حکومت شه رامنځته نشي. موږ تاسو ته ډاډ درکوو، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې توانایي او وړتیاوې په ملي پوز کې راغلي چې کله ټاکل شوی ساحه زیات مسولیت هم ورکول شي مشکل به نه رامنځته کیږي. په افغانستان کې د تغییر او امید د ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله کڅه هم د باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی کوي، خو تر څنګ یې اندېښنه هم لري.
بهرنۍ قوتونه په افغانستان کې د اصلي دلیل د جګړه نه ده چې بهرنۍ قوتونه په داسې یو حالت افغانستان پریږدي چې د افغانستان ملي قوتونه توانایی د دفاع افغانستان ونه لري، مخکې له دې چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي بیا په هغه وخت کې دا خطر شته.
د یادونې ده چې دا مهال په افغانستان کې لسلو زرو زیات امریکایي عسکر شتون لري چې په تېرو لسو کلونو کې د نږدې 2500 بهرنۍ عسکرو د وژل کېدو له ډلې شاوخوا 1500 امریکایي عسکر دي چې په تېرو جګړو کې ووژل شول. او د اوباما پر وینا چې له دې وروسته به د دوی د عسکرو رول له جنګي فعالیتونو څخه پر مرستندویه بدل شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو اوریله. افغانستان نمو د ولسمشر باراک اوباما ل اعلان سره سم د امریکا د زینو امریکایي سرتیرو د وټل پاړه رپورت واورید او بیا هم په همدې موضوع درته رپورت لرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د زیارت پورس یعنی تیر ماسپخین ننګرهار ولایت په خپل یو سفر کې دغه ولایت ل دوه ولسوالیو محمد دری او بهسود څخه د کتنې پر مهال قومي مشرانو سره ولیدل او ل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو په اړه د خلکو نظرونه معلوم کړل. او د دې ترڅنګ د ننګرهار له والی ګل آغا شیرزی سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې تر هغه به په افغانستان کې امنیت ناشونی وي تر څو چې د پولې هغې غړې د ترهګرو پټنځایونه له منځه ولاړ نشي. په دې اړه تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ولایت ته په سفر راغلو او د دغه ولایت د دوه ولسوالیو څخه د لیدنې پر مهال د افغانستان څخه د امریکایي پوځونو د وتلو په اړه د قومي مشرانو څرګندونې واورېدې. آیکنبری د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د ممندرې ولسوالۍ قومي مشرانو تر کال 2014 پورې د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هیله د امریکایي پوځونو په وتو خوښي څرګنده کړه. لکه څرنګه چې نن موږ دلته راغلی یو د نورو ورځو سره کوم خاص فرق نه لري. پرون شپه زموږ ولسمشر ښاغلي اوباما یو بیانیه ورکړه چې په هغې کې د افغانستان او امریکا په راتلونکو اړیکو خبرې وکړې او همدارازې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې هم وکړې. آیکنبری زیاته کړه،
افغانستان
افغانستان به تر هغې پورې د سولې او ثبات او امنیت څخه خوند وانه اخلي څو پورې چې د تروریستانو پټنځایونه چې د افغانستان د پولې پورې غاړې ته موقعیت لري له منځه تللي نه وي. آیکنبری په خپلو خبرو کې وویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د رغونې او بیا رغونې پروژې پلي کړي. دا چې کوم کارونه به ترسره کړي په اړه یې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي.
د امریکا حکومت او د امریکا خلکو ولس د ننګرهار د خلکو سره کومکونه کړي دي. دا زره غله تقریبا د 300 میلیون ډالر په شاوخوا کې پروژې په ننګرهار کې پلي کړي دي او جوړ کړي دي.
کارل آیکنبری وویل چې د افغانستان 34 ولایتونو باندې ګرځېدلې او ارزې چې د خلکو سره لیدلي هغوی د امریکا د پرمختیایي کارونو څخه رضامندي څرګنده کړي چې دا خبره دی ډاډمن کوي چې د امریکا د حکومت او خلکو مرستې په افغانستان کی بی ضایع نه دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ری. نن با په خبر کې د کورمې د حالات او فرقیزې شخړې د هوارولو لپاره د قبایلی سیمو د مشرانو عوامند کمیټې د غړو یو غونډه هم کیږي. د کورمې د حالات او عوامند راوستلو لپاره څه کول پکار دي او ولې دلته تر اوسه امن نه ټینګیږي؟ همدا پوښتنه د مشال رادیو خبريال طارق اورگزی د یو قومي مشر ملک حاجی سلیم خان نه کړی ده او له هغه سره په همدې اړه خبرې اترې کړي.
حاجی صاحب دا راته ووایه چې یو څو ځل امن دپاره د جرګې په لارې کوششونه وشو خو اوس هم په کورمې جنسي کې خلک وایي چې صورتحال کړکېچن دی. ولې دغه کوششونه کامیاب نه شو؟
د مری معاهده شوي وه د هغې عملي کولې دپاره په اسلام آباد کې یوه بله معاهده وشوه. څه هغه د مری معاهدې باندې عمل به څنګه کیږي؟ نو هغې دپاره د هغې معاهدې مطابق په 5 فروری 2011 باندې د کورمې ایجنسی روډونه خلاص کړای شو، یو د امن پروسس شروع کړای شو. نو بدبختانه تور باندې یعنی د کورمې ایجنسی کې دواړو طرفینو نه داسې عملونه وشو، داسې کارونه وشو چې دغه په نتیجې کې یو ځل بیا هغه امن سکورم ایجنسی شیعه و سنی دا غی دیر زبردست اندوس که خیر مقدم کرده و اغا یو زلیبیا دا اغا وایلیشن پا نتیجه که یو زلیبیا خراب کرده شو.
دا کم کرکیچن صورتحال ده دا ده دا پارا اوست سو کششون روان دی؟
اوست یو زلیبیا د کورم ایجنسی شیعه و سنی مشران پا اسلام آباد که دید بود رو ریزونه ناستی پا اغو حالاتو بان غور کهی چه آیا یو دست دایمی امن با پا کورم ایجنسی که سنگی راشی او چه اغا ترکی اختیار کو اغا کرونه و کو چه دا اغای پا نتیجه که اغا امن چه 2007 نمخ که په کورم ایجنسی کې امن و خوشحالی و سکون و اغه امن به یو ځل دوباره بیا څنګه راشي.
د دې خبرې ده چې کم کوششونه روان دي دواړو فریقینو طرف نه څه د مشران ناست دي. تاسو سره د نور مشران چې کم دي په دې کوششونو کې لګیا دي څومره مطمئن یې تاسو چې دغه به کورم ایجنسی کې یو ښه عمل وي او د دې واجب څه دی په کورم ایجنسی کې مستقل امن راشي؟
زه دا یم سو یو عریضي حل دی او یو دایمي حل دی. عریضي حل دا دی چې مو فوري روډ کلاو کو روډ باندې خلک لوړ شي راشي نو دا به یو عریضي حل وي او دا مستقبل کې مودا په ادار حل نه بریښي. یو دا چې هغه مستقل حل ولټوی شي هغې دپاره ضروري دی چې کورم ایجنسی کې هغه خلک څه دغه د جنګ په نتیجه کې کورونا ویران شوي دي، بې دخله شوي دي، په عضلاو کې زیلو کې اغا په پردی کورونو کې پرته دي اغا خلک واپس کړی شي او اغا خلک آباد کړی شي، اغه ته پیسې ور کړی شي. اغه دوپاره ان شاء الله حکومت یو عرب 70 کروڑ روپی منظوري کړی دي چې اغه کې یو عرب روپی ادا پولیټیکل ایجنټ کورم ته میلو اوم دي چې اغا د دوه خلکو په بدکاری باندې ولګول شي نو اغه نه بعد بیا د روډ کلو کړی شي او حکومت د روډ په تحفظ کې سکیور کولی کې حکومت اف سی امداد وکي، فوج امداد وکي، نه ان شاء الله دا به یو دایمي حل وي.
د کورمې د امنیت په اړه مو د قبایلي سیمې د یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورگزی خبرې اترې اورېدې. تاسو مشال رادیو اورې د خیر خیګنې ادارې انصار برنی ویلفس ٹرسٹ لخوا د تاوان ورکولو وروسته د سمندري شکمارو لخوا یعنی د سمندري غلو لخوا یرغمل شوي 22 کسان تیر مازیګر کراچۍ ته ورسېدل. راخوشي شوي غیر پاکستانی وګړي د سند صوبې گورنر د اړوندو هیوادونو سفارتخانو ته وسپارل. د راخوشي شوي یو کسانو د کورنۍ غړو د خپل خپلوانو په راخوشه کېدو خوشحالي څرګنده کړه. دغه کسان سو میاشتې وړاندې په سومالیا کې د سمندري غلو لخوا تښتول شوي وو. په دې کې سلوري پاکستانیان دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی را کوي.
شاوخوا یولس میاشتې مخکې د سومالیې په سمندر کې د شکمارو لخوا یرغملي شوي 22 کسان کراچۍ ته راورسېدل. د شکمارو څخه آزاد کړی شوو کسانو کې یولس د مصر، شپږ د هندوستان، یو د سریلنکا او څلور د پاکستان طبیعت لرونکي وګړي وو. د سند صوبې گورنر عشرت العباد د څلورو پاکستانیانو پرته پاتې 18 کسان د مصر، هندوستان او سریلنکا سفارتي چارواکو ته وسپارل. په دې موقع گورنر عشرت العباد وویل چې د مرکزی حکومت او د خیرخېګړي د ادارې په مرسته دا ممکنه شو چې د شکمارو له ولقې څخه 22 انسانان وژغوري. هغه زیاته کړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری راته په لنډو ټکو کې ویلي وو چې د یرغمالي شوو د آزادولو دپاره ټول ممکن ګامونه باید پورته کړم. هغه راته ویلي وو چې دا د انسانانو د بچ کولو معامله ده، نو ځکه که هر شی په کار وي حکومتي مشینری ستا په خدمت کې ده. د قید څخه آزاد شو خلکو د کورنۍ غړو د خپل خپلوانو پر خوشی کېدو د خوښۍ څرګندونه کوله. یو ماشومه چې د خپل پلار د رخلاصېدو زیری یې اورېدلی وو د خپل پلار د لیدو دپاره د سوات نه گورنر هاوس کراچۍ ته راغلې وه. هغې مشال رډیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
کانجو علاقه همون ارور غواشه ولس میشت شوی او بدی جاس کی اچ په افسرو داغه د پاره ولو په 2 اگست باندې جاس غواشه او په 18 اگست باندې ټلیفون کړم پورته چې جاس غواشه ده هغه وخت ډیر بد صورت ال زګی زمون والد صاحب چې هغه وفات شوه ده نو دا هغه نو رسد زمون د یو مستقله مد ذریعہ وا نو دا یو بوجه باندې ډیر خراب حالات ده مون ډیر خوشحالی بیل کوله زګی زم ما مور چې دا هغه بخپل نه جوړی نغې نو د دې د لاس هغه چې کله خبر شنه ډیر خوشاله وا نو ما ورندار خوشاله دا هغه سره دې دا ولونه دا هغه خوشاله نو خدای ډیر خوشحالی محسوسوم چې ما رور له دوباره ژوند میلاو شو دا د گورنر ډاکټر رشید الله باد او د انصار بن په وجه باندې خدای پاک هغه له باندې ژوند ورکوم
د یادونه وړ دا چې رازاد شوی کسان د سمندري شوکمارو لخوا يرغمل شوی وو د خیر خیګړې ادارې انصار برني ویلفیر ټرست لخوا سمندري شوکمارو ته یو شلکه امریکایي ډالر د تاوان ورکول ورسته يرغمل شوی ټول کسان د پاکستان د سمندري پوج په جاز پینس ذوالفقار کې تیر مازیګر کراچۍ ته راورسېدل او له همدې ځایه خپل خپل کورونو ته روان شول ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
تاسو مشال رادیو ری او له همدې سره د خبرونې نیمه برخه ته را رسیدلې او یو نیمه بجا ده ګولایا سم په سټډیو کې او تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وایي
امریکا وایي چې د افغانستان شخړې سیاسي حل غواړي چې طالبانو سره خبرې ترې وشي د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي چې قبایل خپل ذمہواری وپیژني نو فوج به بیرکونو ته استانه شي فرانس او سلووینیا هم د افغانستان څخه د ځواکونو د وستلو اعلان کړی دی برتانیا وایي چې پاکستان د ترګري پر ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او امریکایي ترکی پولیس سره نږدې د شام ځواکونو پر ځای کولو اندېښنې څرګندې کړې دي
لن خبرونه مو د مشال رادیو نوار ریډل چې ګولای از درته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې د مخکې تر دې چې اقتصادي نړۍ ونې زی خبرونه ته ورشو نور ګن رپورټونه هم لرو خو اوس د لنډو خبرونو نو روسه د زینو نړیوالو رسپانو مهم ټکی چې د سیمې په اړه تفصیلي کړي ملیحا امیرزاده راغون کړی دی راځي په ګډه وو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په نیو ریپبلیک مجله کې لیکوال ای جی راس میلر د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان په لړ کې د امریکایي صدر باراک اوباما په خطاب لیکنه کړې ده لیکوال لیکي کسه هم د نوموړي د خبرو پترس کې د میډیا د پام مرکز د اوباما د انتظامی افغان ستراتیژي ده خو هغه درې لوی لاستراوړنې له پامه غورځول شوی چې یادول یې ضروری ده د لیکوال په خبره رومبه پرمختګ دا دی چې تیره هفته د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس دا ومنله امریکا د سیاسي جوړجاړي لپاره د طالبانو سره د لومړني پړاو خبرې اترې شروع کړې هم په دغه ورځ بیا په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری د افغان ولسمشر حامد کرزی په سرګندونو نیوکه وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په ارادو تنقیدي پښتنې راوچتې کړې بل دا چې د اوباما انتظامی لوړپوړو چارواکو دغه داوی کړې د القاعده پر ضد یې مهمه کامیابی ترلاسه کړې دي لیکوال لیکي دغه لاستراوړنې د افغانستان د شخړې په اړه ستراتیژي ته د بیا کتنې اشاره کوي او زیاتوي د حکومت ضد قوتونو په خلاف پوځي جګړې چې اوس یې هم پرمختګ نه دی کړی د امریکا لومړنی رول پکار ده په دې لړ کې داوي چې سیاسي سمجوته ته لاره هواره کړي بلخوا په فورن افیر مجله کې لیکوالانو پیټر برګن او کاترین ټایډمن په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو ته کتنه کړې ده او لیکي په دغه ډرون بریدونو کې ډېر کم د طالبانو او یا د القاعده مشران وژل کیږي د لیکوالانو په خبره په هر و ډرون بریدونو کې یو داسې وي چې د اورپکو کوم مشر وژني او زیاتره چې پکې وژل کیږي عادي یا د ټیټې درجې وسلوال وي چې ورسره په کم شمیر کې عام خلک هم د دې بریدونو ښکار شي لیکوالان زیاتوي په دې بریدونو کې په وژل شوو کسانو کې د 2% نه کم په مطبوعاتو کې د القاعده او یا د دوی د ملګرو په توګه یادیږي چې د اعتبار وړ خبر وي په 2 مئی د امریکا ځانګړي بحري پوځیانو لخوا د اوسامه بن لادن د وژنې نه مخکې یو ډرون برید هم داسې نه شوی چې د القاعده دغه مشر یې په نخښه کړی وي ایمن الزواهری چې د اوسامه نه پس د القاعده دویم مهم مشر دی د 2008 راهیسې په ډرون برید کې نه دی په نخښه شوی لیکوالان لیکي په دې ترڅ کې د مرګ ژوبلې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو لوی چیلنج دی واشنگتن دا دعوه کوي چې په ډرون بریدونو کې هغه کسان چې وژل کیږي تقریبا ټول اورپکی وي خو اورپکی او ځایي خلک وایي چې عام ولس د بریدونو ښکار کیږي په مقاله کې لیکل شوی دا معلومول چې څوک اورپکی او څوک عام وګړي دي اکثره یو ناممکن کار وي ځکه چې قبایلي سیمو کې اورپکی د عام ولس سره یو ځای په جامو کې اوسیږي
لیکوالان زیاتوی د پاکستان صدر آصف علی زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پاکستان ډیرو چارواکو که څه هم ځینې وخت د ډرون بریدونو مخالفت کړی خو تر پردې لشه د دې حملو ملاتړ کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو د ډرون بریدونو په اړه په خلاص بیا احتجاج شروع کړی خو له اسلام آباد سره ځینې داسې وجوهات دي چې باید له امریکا سره تعاون وکړي. په دې ډرون بریدونو کې د حکیم الله محسود په شان د حکومت دښمنان وژل کیږي چې پولیس پوځیان او عام خلک په ځانمرګو بریدونو کې وژني.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 03325333351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسو مشال رادیو اورې. پاکستان کې د پشکال بارانونه د جولای د میاشتې په وروستیو ورځو کې پیلېږي او د موسمیات محکمې اټکل کړی دی چې سکل به بارانونه د عادي حالت نه لس برابر یا لس چنده کم وي. خو د ملګرو ملتونو ادارې ویره څرګنده کړې ده چې 15 میلیونه خلک به دغه بارانونه متاثره یا اغیزمن کړي. په دې اړه رویټرز خبری اژانس یو مقاله خپره کړې ده چې تاسو ته یې زموږ همکار ګولای وړاندې کوي.
رایټر خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د بیړندویا ادارو په پاکستان کې د ممکنه سیلابونو له کبله 15 میلیونه خلکو له خطر سره د مخامخ کېدو ویره څرګنده کړې ده. خبری اجانس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بیړنو مرستو ادارې اوچا مشر مینول بسلر د خلیلی کې چې د مارچ میاشت راهیسې تیارانې پیل کړې دي او سخت کال یې چټک ګامونه پورته کړي دي او حکومت سره په نږدې رابطه کې دي. بسلر زیاتوي چې دوه ممکنه حالات مخې ته راتللی شي. لومبه کې دي چې 2 میلیونه خلک متاثر شي او دویم دا چې 15 میلیونه خلک له سیلابونو خطر سره مخامخ کې دي شي. خو په دواړو صورتونو کې د ملګرو ملتونو ادارې تیار دي. خبري اجنسی لیکي چې تیر کال سیلابونو د پاکستان شمال نه واخلې تر سویلي برخې پورې کلي او خارونو کې لوی تباهي خوره کړې وه. په سیلابونو کې 2000 کسان مړه او 11 میلیونه بې کوره شوي وو. په زرګونو جرب ولاړ فصلونه ودانۍ روډونه له منځه تللي وو. خبري اجنس رایټرز لیکي چې سخت کال د پاکستان موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې د پشکال بارانونو بعد د عادي حالت نه لس چنده کم وي. خو بسلر دریز لري چې په میلیونونو خلک د سیلابونو له خطر سره مخامخ کېدی شي ځکه چې د دې هیواد د سیندونو بندونه او بنیادي ډانچه ډیره کمزورې ده او په دې کې د بهتري ضرورت دی. خبري اجنس لیکي چې تیر کال ملګرو ملتونو د 2 ارب ډالرو چې د ادارې له خپل تاریخ لوی امداد اپیل وو کړی وو خو یوازې 10% امداد ورته میلاو شوی وو او یو کال وروسته هم خلک د امداد میلاویدو کې ډېر ستونزې لري. رایټرز خبری اجنس په دې اړه د اوچا مشر بسلر د خلیلی کې چې سخت کال د خلکو د ځپل کېدو شرح زیاته ده ځکه چې د تیر کال پرتله حالت ډېر جلا دي او پر وخت د امداد نه میلاویدو هم ستونزې نورې سیوا کولی شي. بسلر د پورته شوي ګامونو په اړه وایي چې بشري مرستندو یا ټولنې د بارانونو مخکې هغه سیمو ته ټینټونه اوبه او د صفایي سامانونه پر ځای کړي دي. په مقامی کچه د همکاري لپاره کمیټې هم جوړ کړی شوې دي. صوبایي او وفاقي چارواکو سره هم په دې اړه همکاري روانه ده. بسر زیاتوی چې په شکل بارانونه بکیږي او دا یو پښتنه راپورته کیږي چې پاکستان په کور دننه سمره مرستې کولی شي. رایټرز خبری اجنس د بسر د خلیلی کې چې حکومت او مرستندوی ادارو ته تیار اوسېدل پکار دي ځکه چې دا به تر ټولو زیاته لویه تیروتنه وي چې دوی د تیر کال سیلابونو د تجربې نه څه سبق نه ترلاسه کړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
د یادونو اونیزه خبرونه هم د مشال رادیو یو له هغه خبرونه ده چې تاسو د مشال رادیو نه اوري او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ mashalradio.com ته ورشي او زموږ په ویب پاڼې هم پاک صف اوري. د دې ترڅنګ که تاسو د سپورت مینوالي یاست، که تاسو د اقتصاد مینوالي یاست او که تاسو د هنر او ادب مینوالي یاست هم کولی شئ چې mashalradio.com ته ورشي. زموږ په ویب پاڼه باندې ګڼ داسې اونیزه خبرونه دي چې تاسو یې په خوند سره هم اوریدلی شئ او هم یې لیدلی شئ. پرونه خبرونه کې دغه اونیز پروګرامونو نه یو هم اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه ده چې دا خبرونه د نړۍ او د سیمې د اقتصاد په بیلابلو اړخونو تاسو ته جوړیږي. خو مخکې تر دې چې اقتصاد ته ورشو د امنیت په اړه یوې ورسپانه ته کتنه لرو. په امریکایي ویب سایټ ګلوبل پوسټ ډاټ کام کې په یو راپور کې راغلی چې ځینې هغه وسلې چې د امریکایي او افغان ځواکونو لپاره دي د طالبانو او نورو اروپا کو لاسته لویږي. د دې رپورت غټی کې درته بشیر ګواخوند کوي.
ګلوبل پوسټ وایي چې د پاکستانی چارواکو په وینا ډېرې هغه وسلې چې باید امریکایي او افغان ځواکونو ته ورسي په پاکستان او افغانستان کې پټیږي او بیا د یغې ډلو لاسته ورځي. دا وسلې یا خو له افغان ځواکونو د جګړې په مهال نیول شوي او یا هم هغه امنیتي سرتیرو خرڅې کړي چې پوځ یا پولیسي پرېښي دي. ځینې وسلې داسې دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د پاکستان له لارې په سامان وړونکو ګاډو د بریدونو وروسته نیولې دي. دا وسلې په تور بازار کې په اسانۍ موندل کېدای شي. د پاکستان د جاسوسي ادارې چارواکو ګلوبل پوسټ ته ویلي چې اکثره وخت د دغه ګاډو ډرایوران د طالبانو سره لاس لري او دې ګاډو ته له خالي کولو وروسته اور ورچي. ګلوبل پوسټ د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال اطهر عباس له خولې لیکلي چې وسلوال طالبان په دغه امریکایي وسلو د پاکستاني او امریکایي ځواکونو سره جګړه کوي. ګلوبل پوسټ ته د پاکستان د ادمخیل درې د وسلو یو کاروبار کوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې هغوی د وسلو د اخیستلو لپاره درې میاشتې وړاندې خپل غوښتنه د اړوند کسانو مخې ته ږدي ځکه چې دوی ته د وسلو رسیدل ډیر وخت نیسي. دا رپورت تر مخه په دې وسلو کې د ایم فور مشین یا ټوپکې د شپې لیدونکي دوربینونه لیزر بیغږه ټوپکونه او جاکټونه شامل دي چې د پاکستان د وسلو په بازارونو کې موندل کېدای شي. په ایم فور ټوپکو چې د شپې لیدونکي دوربینونه او د ډزو آواز خاموشونکي اوزار ولګول شي نو په $2,000 خرڅیږي. همدارز هغه تمانچې چې د غږ خاموشونکي آواز پې لګیدلی وي له $8,000 څخه تر $9,000 پورې خرڅیږي. ویب سایټ د پاکستان د جاسوسي ادارو د چارواکو لخلې وایي چې د حقانی اور پکړه دا وسلې نیغ په نیغه له افغان سوداګرو اخلي. خود طالبانو نورې وړې ډلې د وسلو له نورو کاروبارانو څخه په ډېره ارزانه بیه دا وسلې ترلاسه کوي. د افغانستان د چارو کارپور رحیم الله یوسفزی ګلوبل پوسټ ته ویلي چې پخوا به وسلوالو په چینایي او روسي وسلو تکیه کوله خو اوس په پاکستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د طالب جنګیالیو د جګړې وړتیا زیاته کړې.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګوري دنکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
مشال رادیو تاسو ته یوازې د سندرو امیل نه لري بلکې خبري او سندري خبرونه هم درته لري چې بلا بلا سندرو فرمایش یا غوښتنه تاسو کوي او مونږ درته سندري لرو او د دې ترڅنګ تاتره ونیز پروګرام لرو. هغه کې هم تاسو د بلا بلا سندرغاړو او د هنر د ډاګر لنمټو کسانو سره خبري اترې او خپل هم ټلیفونونه کولای شي او خپل هم له هغه سره نه خپلغه خبري اترې کولای شي. او یو بل یادونه بیا هم درته لرم، هغه دا چې دغه ټول پروګرامونه تاسو کولای شي مشال رادیو .com ته ورشي او په هغه کې هم په ژوندۍ باندې تر لاسه کړی او هم مو کچېری نیو اوریدلی بیا هم کولای شي چې واوري mashallahradio.com ته ورشي او زمنګ په ویب پانه کې د غټول خوندور پروګرامونه هم واوري او هم یې وګوري. مخکې تر دې چې اقتصادي اونیز خبرونه ته ورشو د اقتصاد په برخه کې درته یو راپورټ لرو. په خیبر پختونخوا او شاوخوا سیمو کې سکال یو واري بیا په بيدری غټوګه د وړو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه حکومت عام خلک او د خوړو سوداګر سوي دارته لافي خبره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد چنوي.
دا خیبر پختونخوا سرخر پیغور او چاپی رسیمو کې یو وار بیا د اړو په نرخونو کې سیواواله مخه تر غلې دي او د اړو کاروبار کونکو وینا تر مخه نشلو کړو تروړې یا تیلې سلوي خروپې ګرانه شوې ده. دی وایي کچرې د غنمو بهر ملکونو ته لیګل یا برامدات بن نکړو شو نو راتلونکو وخت کې د 1990 په شانته د وړو یو لوی بحران مخ ته راتلی شي. بلخ عام اولس وای که هر سوی حضور غریب اولس لوی او دا روزه روانه ده. نو هر کال چې روزه راځي نو په پاکستان کې سن اس بحران نه مخ ته کیږي. دکان تر غلې اوړه خستون کې یو تن مشال لیډو ته ویل
رورا دا سکار چې په اوړو پر قیمت کې په دې 200 روزه کې 300 روپے اضافه وشوه. په ورته اور دا واپس وایي زنده صبح خیبر پختونخوا د مخ کې نه د شهردرګي د امن او امان د سیلاب د صورتحال دو چار ده. اوس چې پکې د اوړو قهر راشي دا په دې مونږ خلکو باندې عوام باندې دا یو بل ظلم را روان دي.
د اوړو د قیمتونو زیاتوالي په خله د پیښور رامپورې د خوراک او د غنمو کاروبار کوونکي صدر رامبل خان صدارنګ ویل
په پنجاب کې تبعی ګډه شوې ده. د پنجاب نه ټول غنم کراچۍ طرف ته روان دي او کراچۍ نه هغې بیا اخوا اکسپورټ کوي. نن سبا چې کوم مل والا ته مونږ وایي مونږ سره د اوړو سودا وکړه نو هغه مونږ ته وایي چې یاره ما ته غنم نه ملاویږي سودار سره کم ځای نه وکم. دا کوم حالات په پنجاب کې د غنمو جوړ شوي دي چې ټول اخوا کراچۍ طرف ته روان دي. که دی د اکسپورټ بند نه کړو د غنمو نو د دې نه زیات بدتري بحران دلته په صوبه کې پیدا شي. صوبه پښتونخوا
په دې اخلا د اړو یو کاروبار کوونکی مشال لیډو ته وویل
دا مهرباني دې وکړي شي چې دا ایکسپورټ دې بند کړي شي ځکه چې موږ سره خپل کمی دی. ما سره خپل کمی دی زه ور کوم بار کار دا دی چې موږ د بار نه راغواړو. را روان روزه روزه کې به دا ډېرې ډغرې وي ځکه چې دا شی به یقین وکړه چې دا په کوم ډول روان دی. یا زما دا یقین دی چې په دا روزه به زموږ بدترین روزه وي.
د پېښور فوډ مجسټریټ حبیب الله خان دا دغه کاروبار کوونکو دا دعوی دروغ وبللې او یې ویل چې د دوی خلاف په اکشن اخیستل شي. یا د دې چې سو موده وړاندې د وفاقي حکومت اقتصادي رابطه کمیټه پریکړه کړې وه چې اوس نوې فصل شوې دی نو د استعمال نه زیاتی مخکینی غنم دې بهر ملکونو ته ولېږل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
و موریدل چې په خیبر پختونخوا پیښور او شاوخوا سیمو کې د وړو بې لوړې شوې په دې اړه مو د بیلابیلو د خوړو د بیړابیرو سوداګرانو غږونه هم واوریدل او د عامو خلکو له اندېښنو مو هم واوریدل چې یو خواته روژه روانه ده او بل خواته ګرانی هم زیاته شوې ده. د ګرانۍ او د ارزانۍ او د اقتصاد او سوداګرۍ په اړه د مشال ریډیو ځانګړې خپرونه اقتصادي نړۍ اونیزه خپرونه لرو او دا خپرونه تاسو ته پامیر ساحل برابروي. د هم تاسو او دا هم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه.
اقتصادي نړۍ
سړی مشه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې په امریکا کې د خوړو او تیلو لوړو بیو ته د هیواد اقتصادي رفتار ورو کړی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د اوبو د یو بند جوړولو پر پروژې کار پیل شوی. په دې اړه یو رپورټ لرو او د ونې په هیواد کې بعد د جنوبي امریکا د پیرو په تاریخي اقتصادي او کلتوري حالت وغږیږو. لمشال رادیو سره اوسئ. د امریکا مرکزی بانک یا فیډرل ریزرو بورډ ویلي د خوړو او انرژي د لوړو بیو له کبله به د دې هیواد د اقتصادي ودې رفتار ورو وي خو پرمختګ به کیږي. د فیډرل ریزرو بورډ مشر بن برنانکی د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د اقتصادي رغاونې رفتار به روان وي.
ښکاري داسې چې اقتصادي رغاونه به په معتدله رفتار روانه وي که څه هم دا رفتار د تیر اټکل پرتله ورو دی خو جاري به وي.
Somewhat more slowly than the committee had expected.
Da America iqtisad de 2001 miladi kal pa akhir ke haga mahal buhrani sho che de hewad de zmak ke karobar aw de bankuno nizam de sakht tawan khkar sho. تر هغې وروسته د امریکا اقتصادي وده ودرېده. د وده ودرېدو له کبله د هیواد تاوان وکړ او بیا تر شاوخوا دوه کالونو وروسته اقتصاد بیا څه ناڅه پرمختګ وښود. برنانکی وویل د اپریل په میاشت کې اټکل شوی و چې د هیواد اقتصادي وده به له 3.1% تر 3.3% پورې وي خو اوس به دا د 2.5 او 2.9% ترمنځ وي. نوموړي وویل د هیواد مالي څنګه به کمزوري وي او د کورونو د اخیستو او خرڅلاو بازار به هم ښه کارکردګي ونښي. د وویل کېدای شي دا هم لاملونه وي چې اقتصاد په پوره زور پرمختګ او وده نشي کولای. د ده په خبره چې څنګه ګمان کېده ستونزې له هغې زیاتې پیاوړې او مسلسلې دي. د امریکا د مرکزي بانک مشر بن برنانکی د خبري غونډې پر مهال وویل د انرژي یا د تیلو بیې ښایي ژر راولویږي.
د رغاوني د ورو رفتار لاملونه په جزوی ډول هغه دي چې شای لند مهاله وي، په ځنګړي ډول د خلکو د شیانو د اخیستو قوت د خړو او تیلو د لوړو بیو لکبله متاثر شوی دي. د دې ترڅنګ په جاپان کې د زلزلې او سونامي لکبله د نړۍ د شیانو د وړلو راوړلو نظام یا سپلای چین هم یو لوی لامل دی چې په ځنګړي ډول یې د تیلو لیږد را لیږد متاثر کړی دی. خو د تیلو بیا به په راتلونکو څه وخت کې کم سي، او همداراز د جاپان د سونامي اثرات به هم په څه وخت کې ختم سي.
برنانکی وویل د مرکزی بانک د لوړپوړو چارواکو تر غونډې وروسته به وس د سود شرح هم هسي پریږدي لکه څنګه چې پخوا و. په امریکا کې د سود سطح د 0.2% ترمنځ ده. دا سده ځکه دومره ټیټه پریښودل شوې ده چې اقتصادي نمو یا وده زیاته کړل شي. مرکزی بانک وایي د روان کال تر پایه به په اوسط ډول په هیواد کې د بیکاری سطح د 8.6% او 8.9% ترمنځ پاتې شي. په امریکا کې د بیکاری سطح اوس هم ډیرا جگہ ده. د امریکا د فیډرل ریزرو بورډ مشر بن برنانکی د خبري غونډې پر مهال زیاته کړه چې د روان کال پر مهال باید د انفلیسون کچ د 2.3% او 2.5% ترمنځ پاتې شي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332 3333 3351. د اس ام اس پر سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تر وخت وروسته یو ځل بیا ښه راغلاست تاسو د مشال رادیو ونیزه خبرونه اقتصادي نړۍ اوریده. افغانستان په پکتیا ولایت کې د ولایتي چارواکو او د اوبو او د برښنا وزارت بند د جوړېدو چاري پیل کړې دي. د برښنا یا د بجلی دا بند د اسیایي بانک لخوا د 2.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې د چارواکو په وینا کار به په 3 کلونو کې بشپړ شي او بیا به هم برښنا تولیدوي او هم به ډیره ځمکه سیرا بکړي. په دې اړه نور تفصیل له خوسته د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
په دې ونه کې د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو بند د جوړېدو چارې ورسته له هغه پیل شوې چې په دې ورسته کې د کار د ځنډېدو په اړه خلکو سره غنی اندېښنې پیدا شوې وي. دغه بند چې له کلونو راهیسې خلکو جوړېدو ته انتظار ایسته، د کار په پیلېدو سره یې خلکو د جوړېدو پر مهال د هر ډول امنیتي مرستې ژمنې وکړې. د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال انجینر شجاعالدین زیایی د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د بند د جوړېدو په چارو کې د ځنډ له امله د سیمې له خلکو بخښنه غواړي، خو هیله یې وښوده چې په جوړېدو سره به یې ټولې سیمتا نیکمرغي ورورسیږي. زیایی زیاته کړه چې پر دې بند څه د پاسه 2.5 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي چې د اسیایي بانک لخوا ورکول کیږي او د جوړېدو چارې به په راتلونکو 3 کلونو کې بشپړې شي. دوی د پکتیا ولې ته ډاډ ورکړ چې د بند جوړېدو پر مهال به د سلګونو قومي اربکیو لخوا د بند او ټولو کارکوونکو امنیت نیسي او هیڅوک به پرې نږدي چې دوی ته زیان ورسوي.
خبره دا ده چې دې باندې موږ نیکو دې موږ چې تیر وخت نه شروع خو اصلي کار دا وشو. والی نه ډېر څه خوشحاله یو ځکه چې هغه ځلې وکړې دا خبره هغه ته ورسوله. ډېر جای ته چې دغه بند باندې کار شروع اوس یې خدای له کام سره ډېر ښه وکړي چې هغو ډېره په مېړانه ډېر په همت ډېر په غیرت باندې ملا ورته وتړله چې دا خپل بند به امنیت به موږ په خپله ساتو.
د موږ ارمان اوس انشاءالله تعالی پوره کېدو ته لنډ ده. ولې موږ په تمام معنا باندې شرکتونو ته او د خلکو ته فریغ اندازې پورې شي د موږ وس او قدرت اطمینان د امنیت په رابطه باندې ورکوو.
د پکتیا ولی جمعه خان هم در چیل یاد پلاوی سره ملتیا کوله ویل چې د مچلغو بند ابتدایي سروي شوی او د جوړېدو کارونه هم پیل کیږي. نو موري ویل چې بند به په نږدې 50 جری بزمکه کې جوړیږي او د سیمې سلګونو خلکو ته به پکې د کار زمينه برابر شي. هم در د سیمې له مخاورو هم له دې عمله مننه وکړه چې د بند ابتدایي کارونو پر مهال له ټولو تخنیکی ټیمونو او جوړونکو شرکت سره مرسته کړي.
نن دې د افتخار او د خوشحالي ځای ده چې موږ سره ګڼ شمېر مشران هم ولاړ دي او راغلي مچلغو بند ته. او دا مچلغو بند البته ابتدایي سروې ختمه شوې ده. سبا ته که خدای کول عملا برمې راځیل ته به کار شروع کوي او خپل تعمیرات جوړوي. په دې کې البته موږ سره ولسونه همکاري کړې. خو زه ټول نه مننه کوم، تشکر کوم چې تر اوسه پورې دوی د امنیت نیولی ده. آینده کې به موږ سره کومه کوي.
د مچلغو بند د مرکز ګردیز په شمال ختیځه خوا کې په نږدې 40 کیلومتره فاصله کې د احمد ابا پولیس والی کې دی چې د مسولینو په وینا دا بند به د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو ظرفیت ولري. ویل کېږي چې د جنوب ختیځ زون په کچه به تر ټولو لوی بند وي او د جوړېدو چارې به د ګلف په نوم یو ساختماني شرکت لخوا ترسره کېږي. په سیمه کې د نظر خوندان په دې اند دي چې د مچلغو بند په جوړېدو سره به نه یوازې خلکو ته برېښنا ورسیږي، بلکې تر څنګ به یې د دغې سیمې په کرنیز نظام کې هم پرمختګ وشي او هغه زرګونه جریبه ځمکو ته به اوبه ورسیږي چې له بند نه په ښکته خوا کې تر دې مهاله شاړې پرتې دي. که څه هم د مچلغو بند په جوړېدو سره به د پکتیا ولایت ډېرې سیمې له برېښنا او اوبو برخمنې شي، خو په عین وخت کې د جنوب ختیځ زون په نورو دوو ولایتونو خوست او پکتیکا کې هم د اوبو برېښنا بندونو ته شدیده اړتیا ده. د خوست ولایت د متون اړوند د سرکې تیږي او د پکتیکا د مرکز کرنې اړوند د پالتو بند هغه پراختیایي پروژې دي چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال مقدماتي کارونه شوي وو او له هغه راوروسته نظامونه یې هم د جوړولو هڅې کړې وې، خو تر دې مهاله نیمګړی پاتې دي. د دې ولایتونو خلک هم د یادو او نورو بندونو په جوړولو کې د برېښنا وزارت مرسته او پاملرنه غواړي او هیله ښیي چې په جوړېدو سره به یې په سیمه کې کرنه او صنعت وده وکړي او ورسره یو ځای به د خلکو په ژوند کې هم چټک بدلون راشي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
اوس د ونې هیواد پیرو د سویلی امریکا یو هیواد دی چې د پخوانی تهذیب لوی مرکز ګڼل کېده. په 1523 کې هسپانویان دلته راغله او دغه هیواد یې ونیو او بیا پیرو په 1821 کې خپلواکي ترلاسه کړه. پیرو له فطري ښایستونو ډک هیواد دی او بیلابیل جغرافیایي حالات لري. د 2009 کال د اټکل تر مخې ټول ملي پیداوار یې 2.5 ارب امریکایي ډالر وو او کالنۍ سړي سر ګټه پکې 8.5 زره ډالر وه. د هیواد د ټول ملي پیداوار 8.2% برخه پر کروندګرۍ او 2.1% له صنعت ترلاسه کیږي. د 2009 د اټکل تر مخې بیروزګاری پکې 8.1% وه. د پیرو د پلازمېن نوم لیما دی او ماچو پیچو یې د سیلګرۍ لوی مرکز دی. په پیرو کې هسپانوي ژبه ویل کیږي. د پیرو د سندرغاړې د ماریس په سندرې د مشال د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسیږي.
اقتصادی نړۍ
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
Thank you.
ಸರ್ಮಿನಲ್ಲಿ